واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چوال د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لوري د غنو افغانانو د وژنې د ادعا په اړه خبرګونونه مخ په فراخي دوري د ایرانی پوله ساتلو خو د ایران او پاکستان پر پوله د غنو افغانانو د وژلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرې دو د څلور ورځو په تیرې دو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبره شوی. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد رسنوی ته د شنبه په ورځ په یو استول شوی پیغام کې ویلي تر اوسه په دې مورید کوم پلاوی چې تللو لای د کار پایلې نه دي معلوم شوی. بلخو د افغانستان د ډیپلوماسي ازولو یو ډلې چې ځان د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سیاسي او قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغه راپورونو په اړه چې وايي د ایران د سرحدي ځواکونو په دزو دی هیواد ته وختون کې ګڼ افغانان وژل شوی خوښيني خودلی. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولو مشران په کې سره ټول شوی د شنبه په شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه له خطرناکو سرحدونو د وختو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاته له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب لارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ختیځ مدیترانی په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې. دغه سازمان د جمعې په ورځ د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,956 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانی په سیمه کې تر ټولو لوړ شمېر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي که څه هم د ختیځ مدیترانی سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې شپږ سلنه کمې شوې خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي د جرمني پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. د جرمني پارلمان د جمعې په ورځ د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د دغه هیواد پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نور اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت شنبه ویلي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 2,509 ته ورسید. په دې شمېر کې هغه درې ډېرش کسان شامل نه دي چې شنبه شپه په یو لړ بریدونو کې وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ټولنلارې ډله حماس یو تورستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي د 2023 کال د اکتوبر لومه چې په غزې تړانګه کې جګړه روانه ده 99,600 نور کسان ټپیان شوي. د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر ویلی په لبنان او غزه کې د اسرائیل بریدونه ایران دې ته اړیس چې مشروع ګامونه پورته کړي. د ترکیه د بهرنوی چارو وزیر هاکان فیدان د شنبه په ورځ په استانبول کې خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې ویلي د اسرائیل تهاجمانه دریز ایران دې ته اړ کړ چې د په وینا مشروع ګامونه پورته کړي. هغه وویل چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په دوامداره توګه په سیمه کې نوې جبهه پرانیزي او هڅه کوي چې ایران دې جګړې ته داخل کړي. د فرانسې د بهرنوی چارو وزیر ژان نویل باروت شنبه په دوه ورځني سفر د اوکراین پلازمینه کیب ته رسیدلې. دا سفر داسې مهال کېږي چې فرانسې د اوکراین د ثابت پلاتل ډاډ ورکړي. باروت په داسې وخت کې کیب ته ورسید چې پر دغه خر د روسیې د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو خبرداري هم خپور شوه. دی به یک شنبه په دغه خر کې وي او له خپل اوکراینی سیال اندری سهبا سره به هم وګوري. ایتالیا کې یو محکمې د لومړي وزیر جورجیا میلونی هغه 15 کلن پروګرام ننګولې چې لمخې به له سمندرونو ژغورل شوی کډوالو د قضیه څېړنې لپاره په البانیا کې کمپونو تاسوول کیږي. ایتالیا محکمې کې د لومړي وزیر د ایتالیا محکمه د لومړي وزیر دا جوړ جاړې داسې حال کې ننګوي چې د همدې پروګرام لمخې داستول شوی کډوالو لومړی ډله ایلت سورز مخ کې د البانیا گاجادر سیمه کې چمتو شوی کیم تر رسیدلې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې څخه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او د طالبانو د ځپونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د قوي کلماتو د کارولو پر ځای د قوي اقداماتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې اواز د قوي اقداماتو لارې په دغه هیواد کې بشري وضعیت ښه کېدلی سي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د روانو بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د نړیوال چوپتیا د ختمول څخه د ملاتړ لپاره ل خلکو څخه په انلاین باندې د غوښتنلیک د لاسلیکولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه غوښتنلیک کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
جامعه بین المللی در قسمت حسابده قرار دادن گروه طالبا هیچ کار اساسی و قابل تطبیق را انجام نداده. ما در این مدت زمان که بیشتر از 3 سال میشه فقط شاهد نشر اعلامیه ها و محکومیت های تکراری توسط جامعه بین المللی بودیم.
در بخن نړیوال سازمان وی طالبانو په درې کلن واکمنی که افغانستان در بشری حقوقو د سرغړونو جنسیت پر بنسټ ځپلو شکنجه جه خپل سره نیولو سانسور او نه حساب ورکولو په برخه کې لننګونو سره مخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان سیمایزي کمپاین کول کې سمیرا حمیدی د امریکا غږ ته ویل هغه افغانان چې په بهرنی هیوادونو کې وسیږي د خپل خلکو د حقونو لپاره دی په قربه هیوادونو غږ وکړي.
گروه طالبان از نقض حقوق بشر دست بکشن، روی البته درهای مکاتب برای دخترها باز شود، خانم ها دوباره اجازه کار و زندگی و آزادی که داشتن پس به او بگردن و تمام نقض فجیع حقوق بشر را که طالبان در این بیشتر از 3 سال انجام دادن به اونا خاتمه بدن.
د خزده حقونی و شمیر فعالان وی د طالبان پر وړاندې جدی اقدام ته اړتیا ده.
نور د تشو خبرو او یوازې په نوم غندنو وخت تیر شوی دی. اوس اړتیا ده چې طالبان په کلکو اقداماتو وځپل شي. طالبان چې تر نن پورې د افغانستان خلک په بیلابیلو نومونو په دوی ظلمونه کړي وژلي دي او همدارنګه ښځې او نجونې د هر ډول حقونو د زده کړو کار پانتون مکتب هر څه څخه محرومې کړي دي.
نړیواله ټولنه د طالبان د کړنو په وړاندې څه اقدام کولی شي؟
دنیا کې مختلف هیوادونه دي چې هغوی تل هم همشان یا یو رنګ منافع نه لري او یو رقم اقدام نه کوي. طالبان په دې ښه پوهیږي چې اوس مهال د دوی په تړاو مقتدر هیوادونه او نور هیوادونه هم یو نظر نه لري.
طالبان تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان دغه څرګندون ته لغبرګون نه دی خوده. خو د مخه د طالبان دغه سیراپورنو خبرول د خپل حکومت پر وړاندې د نړیوال ټولنې د پروپاګند برخه ګڼلې وه او دا ډول راپورنه بی اساسه ګڼلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاشات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځشنبه په ورځ د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار د وژنې له تایید کېدو وروسته ویل چې په غزه کې د اوربان په توافق باندې د فشار لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته استوي. پامکری په دې اړه د پیتسي و د کسواره رپورت چې پښتو ژباړه یې تاسو وړاندې کوو.
لکالون راهیسی په غزه کې د حماس مهم مشر یحیی سنوار دغه جنگی ډلې ولټیا لوړه کړې و. له هغه وروسته چې د اکتوبر پر ومه د امریکا له خوا د ترهګری ډلې په نوم پیژندل شوی حماس پر اسرائیل او برید وکړ، سنوار په داسې تونلونو کې پناه اخیستله. خو د پنجشنبه په ورځ اسرائیل وویل چې سنوار یې د غزې په جنوب کې د برید په ترڅ کې وواژه او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د هغه د ژوند وروسته شېبې ښکاره کوي.
د غزې خلکو ته زه یو ساده پیغام لرم، که حماس وسله په ځمکه کېږدي دا جګړه سبا پای ته رسیږي او زموږ برمته شوي خلک را خوشي کړي، دا جګړه پای ته رسېدای شي.
هغه وخت چې دغه خبر خپور شو، د امریکا ولسمشر جو بایدن جرمني ته پر لاره و. بایدن د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته زنګ واهه او هغه ته یې مبارکي ورکړه.
اوس په مخ د تللو وخت دی، په غزه کې د اوربان لور ته د تللو وخت. یقیني کړئ چې موږ هغه لور ته لاړ شو چې د ټولې نړۍ لپاره حالت بهتره کړو.
د حماس پر مشرتابه باندې د اسرائیلو په بریدونو کې په لسګونه زره فلسطینیان هم وژل شوي. د امریکا مرستیالي ولسمشرې کمالا هیرس هم د جنگ بندۍ لپاره د ولسمشر بایدن غوښتنه تکرار کړه.
دا جګړه باید داسې پای ته ورسیږي چې اسرائیل خوندي وي، برمته شوي خلک آزاد شي، په غزې کې د خلکو ستونزې حل شي او د فلسطین د خلکو د عزت، آزادۍ او خپلواکۍ حق ومنل شي.
and self-determination.
د برمته شویو اسرائیلانو کورانه وای چې د سنوار وشل کېدل د اوربند د هوکړی اړتیا لا پسې مضبوطه وي.
اوس د پخوا په پرتله د برمته شویو اسرائیلانو ژوند ډیر د خطر سره مخ دی. موږ د اسرائیلو په حکومت او د امریکا په اداره د ژر اقدام کولو غږ کوو او له دوی غواړو چې د برمته کوونکو سره د یوې معاملې لپاره هر هغه څه چې په وس کې لري وکړي.
خو د نتنیاهو پر حکومت د فشار سره سره په غزه کې د جګړې پای ته رسول ښایي دا مهال د اسرائیلو لومړیتوب نه وي.
اسرائیلو او امریکا تمرکز په لبنان دی، ځکه چې اوس په لبنان کې د حزب الله د کمزور کولو زیات فرصت رامنځته شوی او دا هغه څه دي چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي سعودي عربستان، مصر او نورې غواړي او دوی ورته لیواله دي.
له یو کال را په دې خوا د اسرائیلو د بریدونو سره مخ د غزې اوسیدونکو فکر نه کوي چې د سنوار مړینه به د غزې یو کلنه جګړه پای ته ورسوي. کله یوې خوا اسرائیلیان د حماس وسلوال تعقیبوي، له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې د غزې 1.3 میلیونه وګړي د ناورین په کچه لولګې سره مخ دي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د بایدن ادارې ویلي چې که اسرائیل په غزه کې د بشري ستونزو چاره ونه کړي، امریکا به اسرائیلو سره خای خپلې پوځي مرستې ودروي. د پنجشنبه په ورځ له هوا څخه غزې کې مرستې وغورځول شوې. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې د غزې په شمالي برخه کې د اسرائیلو د نویو بریدونو وروسته مرستې کمې شوې دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. قدرمن اوریدونکو، ځینې څارونکو وایي اسرائیل د حزب الله په وړاندې د خپلو نظامي عملیاتو د یوې برخې په توګه په لبنان کې د زیات ویش هڅه کوي. د بلې خوا په داسې حال کې چې شدیده جګړه روانه ده، یو شمیر لبنانیان د هیواد د یووالي موقع ویني. په دې اړه د لبنان څخه د جی کاپ رسل د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوم. هغه بریدونه چې اسرائیل د حزب الله په وړاندې کړي زیاتره د لبنان په سهیل او د بیروت په څنډه کې تر سره شوی دی. دا هغه سیمې دي چې زیاتره په کې شیعه مسلمانان اوسیږي او حزب الله هلته تاسیسات لري. خو ځینې دغه په نشه شوي سیمې لکه په ایتاو کې د لری پروت کلی چې زیاتره مسیحان او نور په کې ګډ اوسیږي، دا هغه سیمه ده چې له جګړې سره یې زیات سروکار نسته. دا وی جړې د هغه ودانې دي چې د لبنان له جنوب څخه دراغلو کورنۍ لپاره ځانګړې سوی و. ملګری ملتونه وایي چې دو شنبه ماپښین پر دې ودانې د یو توغندې په برید کې 22 کسان چې زیاتره کوچنیان او ښځې و وژل شول. اسرائیل د دې او نورو ورته بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو ډیرو کسانو ته پیغام روښانه ښکاري د شیا مسلمانانو سره نږدېوالی خطرناک دی.
زما له نظره دا د اسرائیلو یوه هڅه ده چې شیا ټولنه جلا کړي او د لبنان په پراخ پس منظر کې هغوی په غوسه کړي. دوی غواړي حزب الله او ملاتړو ته پیغام ورکړي چې په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې یوازې دي.
حزب الله د ډیرو کلونو راهیسې په لبنان کې تر ټولو پیاوړی سیاسي ځواک و. اوس چې حزب الله تر ډیره ځپل شوی، داسې ویره ستا چې د قدرت خلابه نوري بې ثباتۍ ته لاره هواره کړې. هغه ویره چې اسرائیل پرې پوهیږي.
You have an opportunity to save Lebanon.
تاسو وړاندې لیدل چې لبنان په یو غنحاله جګړه کې گیر شي د بچکولو فرصت لري. داسې جګړه چې د غزې په څیر وی جوړولو او تکلیفونو ته لار هواره کړي. دا باید داسې نه وي.
دغه ویډیو چې د لبنان د خلکو لپاره د یو پیغام په شکل خبره شوی او ډیرو کسانو لیدلې د کورنۍ جګړې لپاره هڅه بلل کیږي.
د لبنان خلکو ته د نتانیاهو وروستی پیغام چې وایي تر څو چې دوی په حزب الله کې دي، اسرائیل به لبنان په غزې بدل کړي، یو مخامخ پیغام دی چې د لبنان د ولس او شیعه ټولنې ترمنځ د درز رامنځته کولو په موخه ترسره کیږي.
په شخصي ناستو کې زیاتره لبنانان د حزب الله او ملاتړو په اړه غوسه ښکاره کوي. دوی ویره لري چې پر شیعه‌ګانو به د اسرائیلو په بریدونو کې گیر سي. دوی ته اوس هم د 1980 او 1980 د کورنۍ جګړې یادونه تازه دي. ځینې خلک د دې جګړې د پای ته رسیدو وروسته د لبنان د دولت لخوا د حزب الله د تاسیساتو ترلاسه کولو ته د یو فرصت په سترګو ګوري.
یقینا چې فرصتونه موجود دي، خو زه فکر کوم چې اسرائیل او امریکا له د باندې د دې کار کولو هڅه وکړي، دا به یو لوی تیروتنه وي.
دا د لبنان هغه حالت دی چې اسرائیلي بریدونه د یو والی او یا هم ویش په طرف سو کولای سي او یا هم د یاد هیواد راتلونکي په بې برخلیک حالت کې پرېږدي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیر شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
قدرمن اوریدونکو، که څه هم یو شمیر نړیوالې ادارې وخت نا وخت په افغانستان کې لا هم د کوکنارو د کښت او له افغانستان څخه د نشي توکو د قاچاق په اړه رپورټونه ورکوي، خو د طالبانو د حکومت د نشي توکو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې د کوکنارو کښت الاته سل نه پاتې دي، نور یې لمې ځوړې دي. په دې باره کې محمد ابراهیم مومن رپورټ راکوي.
د طالبانو له نشي توکو سره د مبارزې موین عبدالحق خونزاده همکار امریکا اکثر به خبرو کې ویل چې افغانستان کې د نشي توکو د کښت اړوند نړیوالې موسسې او ملګري ملتونه دقیق او ډیر معلومات نه لري. د نوموړي په خبره اوس مهال د افغانستان په لویو ځمکو کوکنار نه کرل کیږي او کښتون هم ولري، نو د ځینو خلکو تر کورونو او باغچو محدود شوي دي او له همدې امله دوی ویلی شي چې په افغانستان کې 99 سلنه د کوکنارو کښت بند شوی دی.
یعنی یو پیسات زدام چې هغه د تخلوب کې نو کته سي سابو کې په افغانستان کې پینځن یو پیسات مزک ټول کوکنار و اوس په ټول افغانستان کې پینځن یو پیسات سپر پینځه پیسات پاتې دي. نو کزه راوخې پینځه پیسات چې د ملي متحد راپورم تایید کې نو پینځه پیسات خلکو تخلوب کړی دي. هغه طبعاً په افغانستان کې هر کوم خلک ستا اغه دا فکر کوي چې دوی په کور کې کړلې دي کې داس څوک خبر نه سي. بعض خلک خو طبعا اقتصادي مشکلات لري، زموږ سره خارجي ډونران هیڅ همکاري و نه کړله، خلک ته هیڅ په دې معاشات و نه رسولي.
د هغه په وینا کال کې درې ځلې د کوکنارو د کښ په وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې عملیاتونه لري، نو ځکه هیڅ ځای ښکار نه کرل کیږي. خو دا چې اوسمهال د دوی عملیات روان دي چې په پای ته رسېدو سره به یې د کښت او تصفیې په اړه رسنیو ته وروستي او سمرقام وړاندې کړي. په ورته وخت کې دهقان بیا ګیله لري چې دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي شوي، تخمونه قیمته دي او په غنمو او جوارو یې ګزاره نه کیږي. دوی وایي چې دهقانان د مجبوریت له مخې تریاک او چس کوي ځکه چې ښه حاصل ورکوي او ګټه زیاته ده.
دهقانان خو ډېر غریبه طبقه ده، په دې خاطر کاری چې د کوکنارو قیمتونه ډېر زیات دي، بلل دي، نو غنمو جوارو نه چې نه جوړېږي. دولت هم له دهقانانو سره کوم کومکونه نه دي کړي چې هغه ته زراعتي تخمونه ورکړي یا پارو ورته ورکړي سره ورته ورکړي.
دا وجه دا ده چې خلک غریبان دي او وسه توان نه لري چې د خپل کور مصارف پوره کړي. د دې له وجې نه نو خلک خپل وایي چې د خپل کور مصارف یا چرس وکړي یا کوکنار وکړي. دغه له وجې نه خلک دغه ته لګ لګ مخه کړی ده.
د یادونه ورته چې د انګلستان د السیس بنسټ په خپل روسي راپور کې ویل چې سکل افغانستان کې په څه باندې 1000 هکتار ځمکه تریا کړل شوی وو. په داس حال کې چې تیر کال په 2000 شپږ سو د څلوېښت هکتار ځمکه د تریاکو کښ شوی وو. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
په کابل کې د یو ځوان لخوا سلګونو ماشومانو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شوې ده. انجینر زبیح الله سعیدی چې د دې شونیس مرکز مشر دی وایي چې اوسمهال په دې مرکز کې 450 تنه ماشومان او ته چې 150 انجونی دي په وړیا ډول زده کړې ورکوي. که څه هم په دې شونیس مرکز کې په زده کړو بوخت ماشومان خوش دي، خو له افغان سوداګرو او خیره بنسټونو غواړي چې د دې مرکز د وادي لپاره له دوی سره مرسته وکړي.
د کابل پوت خل سیمه کې د قرار په نوم په دغه شونیز مرکز کې 450 تنه بیا وزله ماشومان چې 150 انجلدي په وړیا زده کړو بوختي. د دې مرکز مشر انجینر زبیح الله سعیدی وایي چې د اسري زده کړو ترڅنګ د نس زده کړې هم د ماشومان تور کوي.
د دې کورس تقریبا نه میاشتې کېږي چې موږ فرانستل دا یا شروع کړم ده، او موږ سره 650 شاګردان دي چې 500 هلکان او 150 انجونې دي، او په مختلفو بخشونو کې موږ دوی ته زده کړې وړاندې کوو په دې خاطر چې دوی ضرورت لري، ورته که هغه د مکاتب مضامین دي که ساینسي مضامین دي او که دینی مضامین دي.
که څه هم ښاغلی سیدی د شونیز مرکز لګښت په خپل غاړه لري، خو د نورو زده کوونکو د جذب په سبب له افغان سوداګرو د مرستو غوښتنه کوي.
فعلا خو موږ په دې خپل شخصي لګښت سره دا پروسه مخه روانه کړې ده، او د تجارانو څخه موږ دغه خواهش ته چې له موږ سره ودرېږي او موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه زمینه موږ نور هم فراخه کړو او په مختلفو ساحاتو کې خلکو ته درس زمینه مساعده کړو.
په قرار شونیز مرکز کې زیاتره زده کوونکي له بیوزلو کورنیو څخه دي. دغه ماشومان د مرکز د پراخېدو د غوښتنې ترڅنګ خوښ دي چې په وړیا ډول د زده کړو زمینه ورته برابره شوې ده.
موږ د جغرافیا، کیمیا، انګلیش او دری او پښتو ریاضي مضمون راته او زه ډیره خوشاله یم چې دلته درس وایم.
زما شپږ میاشتې کېږي چې زه راځم دلته درس وایم. زموږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. زه نشم کول چې په شخصي کې ځان واچوم. زه هم دلته راځم سره د استادان ډیر کومک او زه د سره استادان نه ډیر خوشحاله یم.
بل خو د تعلیمي برخې شنونکي د ورته مرکزونو پر ډیرې دوه د ټینګار ترڅنګ وایي چې په دغه مرکزونو کې د مسلکي زده کړو اړخ ته باید ډیر پاملرنه وشي.
افغانستان جلوهلی تندی وهلی هیواد ده علم له لحاظه هر څوک باید خپل بچو ته یو کومک ورسوي. زما په نظر کورسونه ډیر کومک کوي، باید نور هم مسلکی سی پروفیشنل کورسونه ډیر سی، مثلا د ژبی کورسونه، مثلا د بانکداری کورسونه، مثلا د نورو رشتو کورسونه چې هغه اسیستانت تکنیشن روزی او یو سړی ته د کار زمینه مساعده کوي.
په قرار ښوونیز مرکز کې د 650 زده کوونکو له جملې 150 نجونې په داسې حال کې په زده کړو بوختې دي چې تر درې کاله زیات اوس ول چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
او د امریکا د شیکاګو په ښار کې د افغان کرکټ لوبډلې په فعالیتونو زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ جوړ کړی.
د شیکاګو ښار کې د افغانانو د کرکټ لوبډلې هغه سیالۍ کې برخه اخستې چې د وو هیوادونو لوبډلې پکې ولوبېدې. د افغانانو دغه لوبډلې یو کال مخکې د وټپور په نامه د افغانانو یوې ټولنې جوړه کړې چې ځینې لوبغاړي بیخي تازه له افغانستانه راغلي. دوی وایي تر اوسه تمرینات او لوبې بریالۍ روانې دي.
ټورنمنت دی چې چمپیون ټرافی کلم ټورنمنت چې اوور ټیمونه پکې ګډون لري. هر ټیم د خپل هیواد نمائندګي کوي چې موږ د خپل ګران هیواد افغانستان نمائندګي کوو. او نن موږ دوی ملګرو د انډیا خلاف موږ دوی مباراه ترلاسه کړه.
دوی دا تمام خودلی چې په نږدې وخت کې به د امریکا د کرکټ ځنې رسمي لوبو تملار پیدا کی.
ما خو تقریبا مخکې ته وای چې 15 میاشتې کېږي زه راغلم، نور الکان مخکې راغلي دي او داس لوبغاړي دي چې د ملي ټیم استعداد کې کېدا. مونږ کوشش کوو چې نور وړ کې مور زو کنه هغه سره سپورټ وکړو او مخ ته تاګ دا وړي چې لیګو ته ویر کو راتلون کې نه لیګ نه دي کول ته برسي هغه کې مونږ داخلا راکو کنه الله دې غزاینه دا ته شو د وانانو یو ټیم یو هټه یو زیتو ورسو تر څو د امریکا په سټه مونږ خپل لوبغاړي خپل ټیم مشهور کو او د دلیاري مونږ خپل لوبغاړي د امریکا ملي نو لسکلن او نور ټیمو ته ورکو تر څو د دیو انداخوي او زمونږ د وانانو نوم لا اوچت شي.
په ایلونایز کې د وټپور په نامه د افغانانو ټولنې مشر راته ویل لتیریو کال راهیسی هڅه کوي چې دلته د افغانانو د جوړې شوې لوبډلې سره کار وکړي څو راتلونکي کې لا ډېره وځلېږي.
یو دا و چې زموږ خپل تکړه ځوانان د هند او پاکستان او د نورو سره په خالو بدل او د هغوی تر نامه لاندې لوبې کول او هغوی ته لوبې کتلې. نو انګیزه را ایجاده سوله چې باید موږ خپل ټیم ولرو او د افغانستان پر نوم باندې باید دوی ته افغانانو تر نامه لاندې. بل هدف دا و چې موږ دا یو ځانګړی نقطه وي زموږ دپاره چې په همدې نقطې باندې سره وصلېدلی شو سره راټولېدلی شو.
کرکټ په امریکا کې ورځ تر بلې رواجېږي او په ګڼو ایالتونو کې افغانانو خپلې ځانګړې لوبډلې جوړې کړې.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پوره منطق خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.